پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاستویم پیل به په خبرونو باندې وکړو په هلمند کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي د هلمند عام روغتیا رئیس سید احمد سعیدی وایي سیمه قرنطین شوې ده البته ډېرې پېښې په باغران کې رامنځته شوې دي د نورستان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي د دغه ریاست لپاره د طالبانو د حکومت سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان نن ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسېدلي د نوموړي په خبره په دغه سیلابونو کې 8 کسان مړه شوي دي خیبر پښتونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي لیکوالو په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغاني ازادي راډیو ته وویل د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمیر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی ښاغلي روغاني وایي د افغان هنرمندان په قانوني ویزه نه دي راغلي د کور روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده د جولای د 11مې یا د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې ویل په 2000 کال کې د نړۍ په سطحه د نفوسو وده 1% کمه وه له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې مشر جان ویلموت دا د پراختیایي هیوادونو لپاره یو چانس وباله او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښیي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلی وي انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم نور بحرانونه راوزېږوي هغه یو وار بیا له روسیې غوښتنه وکړه هغه شاوخوا 40 میلیونه ټنه غله جات چې په اوکراین کې دي پرېږدي مسکو پر اوکراین په فبروري میاشت کې یرغل وکړ پخوا به هر کال د اوکراین په میلیونونه ټنه غله جات افریقا منځني ختیځ او د نړۍ نورو برخو ته صادرېدل کله چې روسیې د اوکراین د تور سمندر دغه بندرونه بند کړل دغه صادرات هم ودریدل سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله لڅو ونه یو ناکراری روان دي خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې راو شو د پروګرام د مطالبه معرفي تم په هلمند کې کولرا خبره شوې له عملی 13 کسان مړه دي
اونی مرکزونه دي نو درې څلور مونږ نوې مرکزونه په پرانستل دي خلک مراجعه کوي ان شاء الله د پرون سار څخه وقات مریضان نه لرو خو بیا هم مریضان ستاسو دوا غره روان دي تقریبا تر 15 20 فلې د ډاکټران موجود دي
د هلمند د عام روغتیا رئیس او چې تایید کړي دا 13 کسان مړه شوي دي په دې اړه هم راپور لرو چې په خیبر پښتونخوا کې ډیره د افغانستان نتللي سندرغاړي او موسیقي غږونکي له ستونزو سره مخ دي
په پیښور د هنري ټولنې لخوا 1455 کسان پرې کار باندې دي هغه یو شمیر ستونزې لري یو خو چې په کوم استراري حالت کې هغه راوتلی وو په هغه حالت کې هغه ته ویزه نشته
د اوکراین له وروستیو وضعیتونو مو هم خبره وو
اوکرایني چارواکي اندیشنه لري چې په چارسیفیار شارګوټي کې لسګونو کسان لا هم په نړیدلو ودانیو کې بند پاتې دي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راباشو اول مطلب ته په هلمند کې د طالبان حکومت د عام روغتیا ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي بیګا بختر خبری آژانس ویلي و چې 140 کسان په کولرا باندې په باغران کې اخته شوي دي چې له ډلې دغه آژانس په خبره 40 کسان مړه شوي دي د هلمند عام روغتیا ریاست رئیس سید احمد سعیدی وایي سیمه قرنطین شوې ده د سیمې اوسیدونکو د روغتیایي مرستو غوښتنه کوي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت
په هلمند ولایت کې د کولرا یا نس ناستی ناروغي په تړاو اقدامات واندښنی د هلمند ولایت د عام روغتیا ریاست وایي په بغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغي د اخته کسانو شمیر لا معلوم نه دی خو مړه شوي یوازې 13 کس دي د دې ولایت د عام روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس ډاکټر سید احمد سعید ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
رواني مرکزونه دي نو درې څلور مو نوي مرکزونه په پرانستلي دي خلک مراجعه کوي ان شاء الله د پرون سار څخه وفات مریضان نه لرو خو بیا هم مریضان ستا دوا غره رواني دي تقریبا تر 15 دیش پورې د ډاکټرانو موجود دي نو ډاکټرانو هم راغورځي دي ان شاء الله اوس وضعیت کنټرول دي تقریبا ټول کسان چې پرون سار دوه نفر وفات شوي وو دا اوس 14 کسان وفات دي اما د اخته کسان شمیر زیات دي ځکه دا په الحاله زوس په مرکز کې ما دلته تر 50 اله شپته نه پاره پوری دي او نور په نوې مرکزو کې هم لس 15 نه پاره ستا
د نوموړي په خبره وسیمه تر کنټرول لاندې دا هڅه کوي چې د غناروغي نور سیمو ته خبره نشي نو موړې وي په مړ شویو کې ماشومان خزی او لویان هم شامل دي خو د طالبانو حکومت دولتي اژانس په اختر به د هلمند ولایت په بغران ولسوالۍ کې د کولرا ناروغۍ له امله د مړ شویو کسانو شمیر 40 کسه ښودلی په اختر اژانس لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 140 کسه په دغه ناروغۍ اخته شوي خو د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د اخته شویو کسانو شمیر لا مشخص شوی نه دی د هلمند ولایت د بغران سیمې اوسیدونکي وضعیت د اندېښنې وړ ښیي له دې ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
رشتہ هم په هلمند ولایت شمالي ولسوالۍ کې د غناوړه پدیده د اسهال یا کولرا چې ورته ویل کېږي واقعاً چې اوس پیلن د پرمختګ په حال کې د اول ته ماشومان او مشران کسانې له منځه وړي دي
د یادونه ده چې له دې وړاندې د افغانستان په سویل پکتیکا او خوست کې هم په زلزله ځپلو سیمو کې هم د کولرا ناروغۍ د خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف تیرونی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په زلزله ځپلو سیمو کې سلګونه تنه په سخت ناست یخته شوي او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي
و موردل چې په هلمند کې په باغران ولسوالۍ کې تیرو دوه ورځو کې کولرا خپره شوې ده راپورونه وښودل بیګا چې 140 کسان مبتلا شوي خو بیا هم د طالبانو د عامې روغتیا رئیس وایي چې دقیق شمیر لا نه دی معلوم خو دوی سیمه قرنطین کړې ده په همدې ارتباط د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتی سره خبرې کو ښاغلی ډاکټر مننه چې ټلیفون مو واخیست او خبرې را سره کوي په اول کې د کولرا په اړه باندې کلاند معلومات راکړي چې څه ډول ناروغي ده
تشکر مننه صفی صاحب کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده یو ډول نکروبی ناروغي ده او اکثره د موسم سره ارتباط لري هغه موسمونه کې کوم کې چې ګرمي زیاته وي سیلابونه زیات وي بارانونه ورښت زیات وي په هغه کې رامنځته کیږي او اکثره عامل چې کومه د ناپاکو خوړو او بول لري ډېر انسان نه بل انسان ته انتقالیږي او مریض ته حاد اصالات پیدا کوي چې تبا او درد او په اصالاتو کې ویني نه
مننه ښاغلی ډاکټر نو کوم حالت کې بیا انسان مریض کې چلیلمند خورا پورونه راغلي چې 14 کسان مړ شي ویني دا په کوم درجه کې دغه کولرا اوس
په هیغه حالت کې د انسان د مړینې سبب ګرځي کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي نس ناس ته زیات او مریض ډېر زیات سالات کوي او په نتیجه کې د وجود اوبه ډېر زیات لمنځه لاړ شي او مریض سره عاجل کومک ونه شي نو مریض په زر ډېر کم وخت کې کېدل شي چې مریض په اسه باندې لمنځه لاړ شي خصوصا اطفال او د غټ سن کسان
هم د اوس بم د تاسو غږ ځینې ناروغان اوري په دغه سیمه کې څه توصیه لري چې فوري څه شي کولای شي چې دوی لاغه وخیم حالت راووزي یا کومک کوي چې وخیم حالت لاړ نشي
لټول مهمه خبره خو صفای سمتره ماول دې مرز نه دې خیل لپاره باید پاکي او استفاده کی پاکو بو کې بلټر او بو یا تسپیسه یو بو کې غوته سوک لا سرسوی نه لري حد اقل جوش سوی بو او که جوش سوی بو نه لري حد اقل دې ساګان بو باید استفاده کی چې هغه دې تشناب نو څخه او دې بدر پلزین نو څخه لري او دې خبر کوم میوی یا سبزیجات چې استفاده کړي نه هغه باید پاکي او میونه باید پټه ایستکی او درې مخه پردا د شي هغه مریضان یا په دې سیمه کې اکثره کسان دي اکثریت په دې میکروب باندې اخته دي نو هغه باید تشناب حد اقل 10 متر یا 20 متر دی او به د منابعو نه لري پیسې لکه وکی او کله چې په دې مریض باندې اخته شي که خبره ده د یغه میاد زړه زړه باید جبران شي او هغه یو قسم خاص په در خرسي کې چې په اکثره جنو کې د افغانستان الته موجود دي هغه څلور لیټر او بوتا چې کی بیا مریض ورکول کیږي او کړي غوته هم څوک لاس رسېونه لري نه هېڅ عقل کور کې زنارو د کوم روغ په وزن شي حتی اقل صدور کاچوغه برج نیمه کاچوغه مالګ سره په یو لټر جوش یا سړې سوی وبو کې واچي او مریض ته ورکړي چې تر څو چې روغتون ته رسیږي د مریض سره ډېر زیات کومک.
ښاغلی ډاکټر، یو خصيمه قرنټین شوی چارواکي وای فکر کوي دا کومک کوي چې له دغه سیمه نن نورو ځایونو ته ورنشي او په خپل کور کې باید څو کې د کور خلک ناروغ ته ورنږدې شي نشي کڅنګ یې صاحب.
بالکل پټول انتنی مرزونو کې مکروبي مرزونو کې چې یو مریض نه بل ته انتقالیږي نه قرنټین پاول قدم کې ډېر زیات رول لري او په دویم درجه کې د قرنټین نه ورسته هغه لکه چې مخکې ویلې چې مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ هغه چې اوبه د منابعو نه باید لري او مریض زره چې کوم روغ په وزن په تماس کې هغه په حفظ الصحه ډېر قوي مراج کی او مریض په عین وخت کې مایات هم باید مایات ورکړي شي او چې مریض حج اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس په یو صابن باندې باید پرمیزی یا په اوبو باندې دی حج اقل یو سود ډېر ثانیو لپاره باید پرمیزی او د مریض منل لوخ نه باید استفاده ونه کړی شي او مریض کې چې تشناب ته ځي دغه مطول یا استفراغات حج اقل دی اوبو د منابعو نه باید په 10 متر فاصله کې د فتن دی رسمي خلکو ته د ماده ته شي دا حج اقل دا چون مطول ادرار یا مواد غایته یا استفراغات د دې مریض ټول نه د انتقال غټه منابع منبع د نه دی لپاره باید یو یو نیم متر هغه ته ساجانی وې ستل چې یو نیم متر په اندازه او یو بل دی منابع نه باید ډیر څه لیک متر فاصله ولري او یو لپاره د پتون دیموکراتي تشناب هیڅ باید استفاده وکړي.
مننه ښاغلی ډاکټر. اخر کې دغه اختر تیر شو قربانای هم خلکو وکړل ممکن ډیر زینو کې غوښه په خوي د خوري به د اوس لپاره باید څو کې دغه مریضانو ته د غوښه د خوراک توصيه کوي کڅنګ یا لري وساتي ځان له دغه سي قوي خوراکونو نه.
بالکل چون په دې حالت کې مریض هغه هضمي سیستم ډېر زیات ضعیف کیږي د مریض د هضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب رامنځته کوي هغه بیخي نیمه شړېدلې د کولمو داخلي برخه مخوي خوراکونه نشي جذبولای باید مایع خوراکونه یخنسي خوراکونه وخوري او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سرسوي یعنی مخامي یا کلي خوراکونه پروتيني خوراکونه مثلا غوښه تاسو یادونه وکړه او غوړ لرونکي خوراکونه لږ څه باید اجتناب وکړي مایع خوراکونه باید واخلي مجموع کې جامد یعنی مجامد حتی باید ونه خوري.
ډیر مننه کوم ښاغلی ډاکټر خلیل الرحمن دولت زای چې خبري مو راسره وکړې د داخله ناروغي متخصص و ښاغلی دولت زای چې په هلمند کې د کولرا د خبرېدو په ارتباط باندې خپل نظر راسره شریک کړو دا چې باید څه وشي په دغه سی یو حالت کې.
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړ کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د سیلابونو په ارتباط تاسو ته راپور لرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو لاغې ډلې جنوب ختیځو سیمو کې د سیلابونو راوتلو ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او مالي تاوانونه ورسولي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په غزنی کې د سیلابونو راوتلو شپږ کسان مړه کړي. اخوا د هوا پیژندنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د نورو تازه سیلابونو د راپېښېدو خبرداری هم ورکړی. تر لنډې دمې وروسته په دې ارتباط معلومات واورئ.
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړ کړي. په دې سربېره د میدان وردګ په ګڼو سیمو کې هم سیلابونه بهیږي چې خلکو ته تاوانونه ورسولي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګا په غزنی کې د تازه سیلابونو د راوتلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د غزنی په مرکز کې شپږ کسه شهادت رسیدلی دی او 15 نور زخمیان دي. البته مالی تاوانونه سخت زیات دي په غزنی په ډیر ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې په ابتدایي ارقام داسې دي چې 300 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي. همداسې د زر څخه زیات کورونه په قسمي ډول تخریب شوي دي.
په غزنی کې د سلګونه کورونو، دوکانونو او ودانیو په تخریب سربیره یو ورزشی لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په یو میلیون ډالر جوړ شوی و سیلابونو وران کړی. له غزنی ورپورته په زابل کې د عام روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په وینا د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر تر 30 تنو پورې ورسید او شاوخوا 40 تنه نور هم ټپیان شول. د زابل یو اوسیدونکي محمد وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د شمال زو ټول کښتونه اوبو لاندې کړي.
بارانو سیلابو کورونه یوړل، مالونه تر اوبو لاندې سوي دي، ځایونه کې نړېدلي دي، کښتونه د خلکو تر اوبو لاندې سوي دي، کښتونه یې ټوله سیلابونه ورباندې راغلي دي. اکثره ځایو کې ټول دغه د کال غنم چې کرلي و، دا غنم و دا شانې ټوله له منځه ورته وړي دي.
د اوبو او اقلیمي بدلون متخصصین وایي په افغانستان کې اوسني ورښتونه غیر عادي دي، خو خلک باید تر خپل وس چمتووالی ورته ونیسي. د اوبو د مدیریت متخصص ډاکټر محمد عاصم معیار د هغو لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سیلونو د زیان مخه نیولای شي.
کولای شي دوی د سیلونو مسیلونه په خپلو سیمو کې جوړ کړي تر څو هغه اوبه چې راځي هغه خپل یو ځای په مسؤول ډول لاندې خواته تیرې شي. بل باید خپلو کورونو څخه پورته په خوړونو کې دوی باید کوچني ډنډونه او حوضونه جوړ کړي یا موانی ورته جوړې کړي، د تیږو په موجودیا تیږو څخه کوچني کوچني دیوالونه جوړ کړي، یو متر یو نیم متر نیم متر آتا. دا کولای شي چې اوبه هم سرعت کم کړي او هم کچه کم کړي، یعنی د سیلاب د مخنیوي لپاره دا ډیر مؤثر دی.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا پرون تازه خبرداری خپور کړی چې په بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې د سیلابونو او اورښتونو د پیښېدو امکان شته. په دې کې ګڼ هغه ولایتونه دي چې تیرې اونۍ هم خلکو د قراري ساه نه ده اخیستې او سیلونو یې کورونه ورډنګ کړي او کرنیزې ځمکې لاندې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ژغورنې عملیې د یو 15 پوړیزې ودانۍ په کنډوالو کې وروسته له هغه لټون ته دوام ورکړ چې د روسیې پوځ راکټونو په ختیځ دونیتس سیمه کې دا ودانۍ وویشت او لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. په همدې حال کې د اوکراین د پوځ مشرتابه خبرداری ورکړی چې د کرملین ځواکونه په ختیځ کې د بریدونو زیاتولو ته چمتووالی نیسي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
اوکراینی چارواکي اندیښنه لري چې په چارسیفیار ښارګوټي کې لسګونو کسان لا هم په نړیدلو ودانیو کې بند پاتې دي. چارواکو ویلي چې روسي ځواکونو په وروستیو اونیو کې د لوهانسک ډیری برخې نیولو وروسته پر دونیتسک سیمې بریدونه زیات کړي دي. د بیړنیو خدماتو چارواکو د جولای په 11مه پر فیسبوک پاڼه لیکلي د ژغورنې په عملیاتو کې د پیښې په ځای کې 15 مړې وموندل شول او 15 کسان په چارسیفیار ښارګوټي کې له نړېدلې ودانۍ څخه ژوندي راایستل سوي دي. تر دې مخکې د دونیتسک سیمه ییز والي پاولو کرلینکو ویلي و چې د روسي توغندې له لګېدو وروسته لږ تر لږه 10 نور کسان تر ړنګو ودانیو لاندې دي. د اوکراین ولسمشر ولادومیر زلنسکی ویلي چې پر چارسیفیار ښار برید دې ته هڅولی چې د جنګي جرمونو پر موضوع راتلونکې اونۍ خبرې وکړي. هغه وویل هغه مذاکرات به چې د یې پلان لري د روسي جنګي مجرمینو په سزا کې مرسته وکړي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یرماک ویلي دا یو بل ترهګریز برید و او روسیه باید د ترهګرۍ د ملاتړې دولت په توګه وپیژندل سي. پر چارسیفیار راکټي برید په اوکراین کې پر ملکی ودانیو د روسیې د بریدونو په لړ کې تر ټولو وروستی برید دی. دونیتسک او لوهانسک د اوکراین په دونباس سیمه کې موقعیت لري. دغه سیمه وروسته له هغه د روسیې ځواکونو تر بریدونو لاندې راغله چې د پلازمینې کیف په نیولو کې پاتې راغلل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو د برخه ته مو هم خراغلاست ویم. لمړی به ورشو له اسد الله لودین به وورو چې د افغانستان په ارتباط په نړیوالو مطبوعاتو ورسپانو کې څه راغلي دي.
یو اس ای ټوډی ورسپانې امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو پر ژوند یوه لیکنه خپره کړې ده. کله چې د تیر کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، امریکا څه باندې 6000 هغه افغانان تخلیه کړل چې د دوی ملکی او پوځي همکاران او د کورنۍ غړي وو. یو اس ای ټوډی لیکلی دغه افغان کډوال اوس د امریکا د نوي ژوند او په افغانستان کې د پاتا ترخو خاطرو ترمنځ حالت کې ژوند کوي. ورسپانې د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د فعالې حمیرا قادری کیسه راخستې ده چې وایي تیر کال له خپل وکلن زوی سره امریکا ته ولاړه، خو اوس یې هم ژوند له افغانستان سره تړلی. میرمن قادری ورسپانې ته ویلي، هر سهار چې له مور سره خبرې کوم ژوند مې په اوښکو تویولو پیلیږي، ځکه مور ورته د افغانستان د حالاتو او بدو ورځو کیسې کوي. د ورسپانې په لیکنه امریکا کې د حمیرا قادری شپږ میاشتې نه وې تیرې شوې چې طالبانو یې په هرات کې ورور خالد قادری چې د نوروز راډیو د کلتوري پروګرامونو مسؤول و ونیوه. میرمن قادری ورسپانې ته ویلي، دا او ټوله کورنۍ یې یوه اونۍ نه پوهېده چې خالد چیرته دی، خو وروسته خبر شول چې طالبانو نیولی او د نظام په ضد د تبلیغاتو په تور یې په یو کال حبس محکوم کړی دی. مطلب کې راغلی د حمیرا قادری په څیر امریکا ته ګڼ شمیر ورغلي کسان پخوا افغانستان کې چارواکي او پر خو پوستونو یې کار کړی، خو اوس امریکا کې له صفر ژوند پیلوي او نوې ژبه زده کوي. وړاندې لولو له دغو کډوالو په افغانستان کې کورنۍ پاته دي چې اکثره یې د نورو افغانانو په څیر اوس له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ډیلی ټایمز بیا د افغانستان د کرکټ د سر روزونکي ګراهم تورپ پر روغتیایي وضعیت لیکنه کړې او ویلی دی هغه د دې وړ نه دی چې ژر بیرته خپل کار ته ستون شي. مطلب کې د افغانستان د کرکټ بورډ په حواله لیکل شوی، دوی د نوي روزونکي د استخدام لړۍ پیل کړې او دا مهال دا کار د یو افغان روزونکي رئیس خان احمدزی لخوا مخ ته وړل کیږي. ګراهم تورپ چې د ناروغۍ د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویل شوي، د سږ کال په مارچ کې د افغانستان کرکټ بورډ استخدام کړ او ټاکل شوی و چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې کار پیل کړي، خو وې نه شو کړی. نوموړي یوه لسیزه د انګلستان په کرکټ کې د روزونکي او دغه راز د استرالیا د ټیم په روزنه کې تجربه درلوده. د افغانستان کرکټ لوبډلې په وروستۍ یوه لسیزه کې افغانستان ته ګڼې بریاوې راوړي او د نړۍ په لسو غوره لوبډلو کې ده، خو په دې وروستیو کې د کرکټ بورډ دننه تربګنیو د کرکټ د څارونکو اندېښنه پارولې ده. دوی وایي که کرکټ بورډ همداسې د سیاسي ناندریو مرکز شي، له شک پرته چې د کرکټرانو پر وړتیا او غوړېدو به هم ناوړه اغېز وکړي. همدا تېره اونۍ راپورونو کې وویل شول چې د بورډ پخوانی مشر عزیز الله فضلي طالبانو د دې لپاره نیولی چې په یوه جالي مکتوب بورډ ته ورغلی او ځان یې مشر معرفي کړی دی.
ازادي رادیو ته غوګست د لویدیز مطبوعاتو کې مې واوریدل چې د کرکټ بورډ په لانجو باندې یوې ورسپانې لیکنه خبره کړې وه په تیره بیا په وروستیو کې چې د کرکټ بورډ د مشرۍ د ادعا لپاره د عزیز الله فضلي یادونه کړې وه. د ویلو ده چې ښاغلي فضلي بیګا په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو وضاحت لیکلی او تر هغه وروسته چې د څو ورځې نه و لیکلي دي چې د طالبانو له حکومت سره بندي نه و، بلکې د رئیس الوزرا سره یې خبرې کړې وې او څو ورځې په ارک کې پاتې شوی. هغه ویلي وو چې د بورډ د مشرۍ لپاره نه، بلکې د بورډ له مشرانو سره د خبرو په خاطر کرکټ بورډ ته ورغلی و. اوس هم د هغو هنرمندانو د ستونزو په ارتباط تاسو ته راپور لرو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پېښور ته تللي دي. خیبر پښتونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغاني ازادي راډیو ته وویل، د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمېر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی. ښاغلی روغاني وایي، د افغان هنرمندان چې په قانوني ویزه نه دي راغلي، د کور، روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي. اخوا سندرغاړی نغمه له هغو هنرمندانو چې بار کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی، دوی ته د مرستو غوښتنه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
سرګنده ده چې د هغوی رجستریشن نه وي، هغوی یو فارمل کاغذ نه لري، دستاویز نه لري، نو یو شمېر ستونزو سره هغوی مخامخ دي.
حیات روغانی په خیبر پښتونخوا کې د افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه خبرې کوي. نوموړی لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړی دی. ښاغلی روغانی وایي، کوم سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته خیبر پښتونخوا ته تللي دي، شمېر یې 155 تنو ته رسیږي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په پېښور کې د هنري ټولنې لخوا یو سل شپږ 50 کسان دا چې کوم دې پرې کار باندې دي، هغوی یو شمېر ستونزې لري. یو خو چې په کوم استراري حالت کې هغوی راوتلي وو، پاگا حالات کې هغه ته ویزا نشته دا غیر لقبل پولیس هم دنګي دا ستوګنی په زمندلو کې ورته هم ستونزې دي هغه روختون ته یا دی هغه ماشومان د پاره خوانځي او ته د تګ ستونزې هم لري
غلی روغانی په خبره د افغان سندرغړی او موسیقي غږونکی د لاسنیوی وایدی په دې ورستو کې په پرتګال کې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ یو شمیر زده کوونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې لبی لا بیرستونځو شکایت کړی وو په ورته وخت کې افغان پیژندل شوی سندرغړی خاپری نغمه لوغ هنرمندانو چې په بهر کې اوسیږي او ژوند د خدای نویو کډوالو شو سندرغړو او موسیقي غږونکو ته د مرستې غوښتنه کوي
په وسنۍ شرایطو کې هم زما هیله دا ده ورنه چې کوم هنرمندان چې اوس د افغانستان اوتی دي دا غوی لاسنیوي وکي دا غوی سره مرسته وکي
دا ونی دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنې دوهسته ډیر شمیر سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل خو ډیر لا هم په یواد کې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي طالبانو په افغانستان کې پر سنوي ودونو او ان موټرو کې د موسیقي په غږول بندیز لګولې دي یو شمیر ویډیوګان هم په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې چې په کلیدل کېدل یو شمیر وسلوالو کسانو د موسیقي آلې ماتولې او اورته اچولې خو د دې ویډیوګانو د سب نیټه نوې مشخصه شوې
ਮਾਇਆ
د نغمه په غږ مو سندره واوریدله، پکتیانی سندرې ویلې وه. بیا مو هم د اختر دریمه مبارک. اوس به ورشو لنډو خبرونو ته. په هلمند کې د طالبانو حکومت روغتیایي چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله یو 13 کسان مړه شوي دي. د راپورونو په اساس تر 160 شاوخوا کسان په کولرا اخته شوي دي. ډېرې پېښې په باغران ولسوالۍ کې خبرې شوي چې د طالبانو په خبره دغه سیمه اوس قرنطین کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د راپورونو په اساس څه باندې 1.5 سل افغان موسیقي غږونکي او سندرغاړي پېښور ته تللي چې هلته ویزې نه لري او د کور، روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د نورستان ولایت د طاعت او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. هلته تیرو څو ورځو کې درانه سیلابونه راغلي چې له امله یې 8 کسان مړه شوي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې کڅام د وګړو شمیر په زیاتېدو دی، خو تر پخوای وده ورو شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلې وي. او د امریکا د متحدو ایالتونو په مشرانو جرګه کې د اکثریت د مشر چک شومر د کورونا ټیسټ مثبت وخود. د هغه یو ویان د یکشنبې په ورځ وویل شومر که څه هم د واکسین دواړه دوزونه یا ستنې لګولي، خو په کورونا اخته شوی او ډیر خفیف علائم لري.
25 دقیقې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ازادۍ رادیو ته خراغلاست. په دغه 25 دقیقې ګردیمې سکمو بیا هم زه صفی الله ستانکزی کوربه یم. میر احمد صافی تخنیکی چاري مختوړي په دې باندې خبرې کوو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته له شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیانو څخه ګڼ شمیر له دندو ایسته شول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی اوس له بېلابېلو ستونزو کړیږي، له هغې ډلې اقتصادي او امنیتي ستونزې. د تیر نظام د هغو سرتیرو چې وژل شوي یا معلول شوي کورنۍ له بد اقتصادي ناورین سره مخې دي. آیا د طالبانو حکومت ټولو جګړه ځپلو ته په یوه سترګه ګوري او یو شان مرستې ورته رسوي که څنګه؟ له دوی سره څه ډول چلند کیږي؟ هغه راپورونه څنګه دي چې وایي طالبان د پخواني نظام ګڼ کارکوونکي په تیره بیا امنیتي ځواکونه ځورولي یا یې تریتم کړي دي؟ په دې ارتباط باندې له خپلو دوو محترم میلمنو سره خبرې کوو. اجمل عمر شینواره د امنیتي او دفاعي په پخواني نظام کې د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند او د بشري او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد ابو احرار رامسپور. ښاغلی جنرال شینوار ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. پایل بل تاسو وکړو، د تاسو راپورونه څه وایي چې د حکومت هغه 3.5 لک شاوخوا پوځیان چې ول له هغې ډلې څومره کسان کورونه ته ستانه شوي دي او اوس معاشونه نه لري او بیکاره دي؟
سلام ستانکزی صاحب، په تاسو ستاسو په قدرمنو کارکوونکو او ټولو درنو لیدونکو که اوریدونکو ته اجازه راکړي چې مخکې د انجی باس پیل کړو چې د افغانستان د وسلوال پوز ټولو منصوبینو بیا په ځانګړي ډول د وسلوال پوز د شهیدانو او ټپیانو کورنۍ ته د لوی اختر مبارکي او د افغانستان ولس ته لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. په خیر وې سي مننه لدې نه چې دا باس هم ترتیب کړی دی او مهمه باس دی. متاسفانه پس له دې نه چې د طالبان په افغانستان باندې حاکمیت پیدا کړ، همداسې چې تاسو په خپل په سریزه کې وویل د افغانستان د وسلوال پوز حتی ټول منصوبین د یو ګواښ او یو لوړ تهدید سره مخامخ شو او په عین ډول باندې یو تعداد چې پرقامې چې موږ سره ثبت شوي او بعضې نورو نړیوالو او په کور دننه کم بنسټونو چې د بشري حقونو هغو سره هم په دې اکله باندې مستند اسناد شته چې په ډېر فجیع ډول باندې یو تعداد وسلوال پوځ منصوبین شکنجه شو، یو تعداد شهیدان شو او دا لړۍ تر اوسه پورې هم دوام لري. او په عین ډول باندې د وسلوال پوز کوم سرتیرو افسران او کوم بریدملان چې شهیدان شو یا ټپیان شو هغه هم د دې ګواخه جلا یا پرته پاتې نشو بے برخې پاتې نشو متاسفانه چې هغه ته هم تهدید او هم شکنجه او هم توهین متوجه وو او په دې اکلا باندې نو ټولو ته جوته ده نړیوالو ته او ټولو هیوادوالو ته چې د وسلوال پوز کوم منصوبین چې او دا هغو ټول هغه کوم امتیازات چې وو د هغه ټولې قطع کړي دي ورباندې او په ډېر یو بد اقتصادي ناورین کې دي او د هغې پرته چې د اقتصادي ناورین سره لاس او ګرېوان دي نو متاسفانه چې په ډېر سیستماتیک او دوامداره توګه باندې دوی شکنجه کیږي زندانی کیږي او حتی شهیدان کیږي.
د طالبانو د حکومت دریز به بیا وروسته خپور کو د دوی د حکومت ویاند زبی الله مجاهد بیا وایي چې د الله تزموک په راپورونو کې د دوی سره خبرې شوې. دوی د پخوانی پاوز د غړو زورونه یا وژنه په تیره بیا چې د ملګرو ملتونو راپورونه خپاره شوي وو هغه یې په کلکه رد کړي وو او ویلي وو چې د دوی په خبره باندې ټولو پخوانیو پوځیانو او چارواکو ته عفو شوې ده او څوک پرې کار نه لري، مګر بیا هم د ګڼو راپور نو په اساس باندې چې پخوانی افغان پوځیان زورول شوی او تریتم شوی دي. د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد غږ به وروسته تاسو خبر کو. خو اوس په خپل دویم میلمه ته ورشو، ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور کور موادان چې ټلیفون مو واخیست او د اختر په دې ورځ کې را سره خبرې کوي. زموږ بحث هم پم دې را سرخیږي چې د پخوانی پوځ غړي لدندو شړل شوی دي او ماشونه پرې قطع شوی دي، ډیر لوی شمېر شاوخوا درې نیم لکه چې ګڼه برخه اوس په کورونو ناسته ده. د بشري حقوقو له لحاظه د دغه لوش مر کسانو بې دندې کول او بیا ماشونه پرې قطع کول دا په څه معنا بولی تاسو؟
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنه میلمه ته. د حقوقي لحاظه خو باید دا عرض وکړو چې د افغانستان اردو خو د بین المللي او نړیوالو هیوادونو لخوا تمویل وشو، جوړ وشو او حمایت جاری وو. نو دا خو یو داسې یو بنسټ و چې د یو ملي بنسټ و، مختلف قومونه پکې ګډون درلود او یو اردو و. او کوم حق چې د اردو غړي درلود دا یو اقتصادي حق و چې د دوی د استعدادونو، د دوی د تحصیل د کچې سره سم، د دوی د فعالیتونو سره سم، د وخت د نظام د موازینو او قوانینو پر بنسټ دوی ترلاسه کړی وو، که هغه ترفی وو، که هغه تقاعد وو، که هغه مثلا نور امتیازات وو. نو کله چې سیاسي رژیمونه راځي یا نور دغه تحولات راځي لکه چې افغانستان کې تیر کال رامنځته شو، نو دغه تحولات او سیاسي تغییر او تحول باید د دوی په امتیازاتو باندې چې موږ د حقوقي لحاظ نه ورته اقتصادي حقونه ورته وایو په دغه باندې باید تاثیر ونه واچوي. په دې معنی چې دوی باید د خپل امتیازاتو او د خپل حقوقو څخه برخمن واوسي. متاسفانه لکه څنګه چې د مونږ درنه میلمه هم عرض وکړ، نو نن سبا د دوی امتیازات نه ورکول کیږي، د دوی کورنۍ د فقر او غربت سره لاس او ګریوان دي، او همدارنګه د اردو او د مسلح قوتونو د مخکنی قوتونو چې کوم کسان شهیدان شوي وو یا مثلا دوی ته کوم معلولیت راپېښ شوی وو د جنګونو په نتیجه کې، د دوی کورنۍ هم همدارنګه په ډېر ستونزو سره دوی نن سبا ژوند کوي. او دا خود دوی مسلم حق دی چې باید د قوانینو پر بنسټ دوی سره باید هغه کوم کمکونه او امتیازات چې دوی مخکې مستحق وو هغه باید جاری وساتل سي. او دا تحولات او تغییر چې په سیاسي کچه او نظامی کچه رامنځته شوی دی په افغانستان کې دا باید دوی ژوند ته تاثیر ونه واچوي. خو متاسفانه درالې جریان لري او دا واقعا د خواشینی او نگرانی وړ مسأله دی. موږ د نظامی کسانو چې دوی د تعاون څخه متاثر شوی دي، د دې پسند کې موږ د جګړې نور قربانیان هم لرو چې دا د جګړې قربانیان د تیرو وختونو د تیرو سلویخت یا 50 کال نه راهیسې په مختلفو دورونو کې شتون لري. او دغه ټول کسان چې دي، که د چپی حکومتونو له وخته دي، که د مجاهدینو د حکومت له وخته دي، که د تیر دور طالبانو وخت یا د دیموکراسي له وخته دي، دوی د افغانستان تبعات وادي او دوی د یو ملي وفاق د رسیدو لپاره باید دوی حقونه خوندي سي. دوی ټول باید په یو سترګه وکتل سي او داسې یو پالیسي او تنظیم او ترتیب باید رامنځته سي چې دوی دغه امتیازات او حقونه خوندي وي. او تر هغه چې موږ یو ملي وفاق ته ورسیږو، که نن سبا یو ګروپ قدرت پلاس واخلی او نور خلق څخه حقونه سلب کی دا هم هیڅ کله به یو ملي وفاق ته به ونه رسیږو. دا د ما عمده ټکی و چې تاسو هم یارز
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور چې خپل نظر مو سره شریک کړ. لطفا تاسو هم پاتې شئ. اوس به د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرې تاسو ته خبرې کړو چې ښاغلی مجاهد د پخوانیو افغان پوځیانو سره بد چلند او یا دا چې پخواني پوځیان د دوی له ویرې په پټه باندې ژوند کوي، دغه مسایل یې په خپل غږ او دریځ کې چې موږ سره شریک کړي دي رد کړي.
موږ دا خبر ردو هیڅ پخوانی افسر یا نظامی کس ته هم کوم جګه تعدید نه ده متوجه شوی او نه هم باید دوی په پټه وګرځي. خپل هیواد خپل کور خپل کلی کې آزاد ژوند کولی شي، د چا له خوا نه اجازه نشته څوک تعدید کړي.
ښاغلی مجاهد وایي چې که څوک له ګواښ سره مخ وي کولی شي د سل شمیرې سره اړیکه ونیسي څو په ولایتونو کې د دوی د شکایتو اورېدو ادارو سره خپلې ستونزې شریکې کړي. نوموړی بیا هم ټینګار کوي چې دوی د خپل اعلان کړي عمومي عفو پلي کېدو ته ژمن دي. ښاغلی شینواری، لومړی به د ښاغلی مجاهد د همدې خبرو په ارتباط د تاسو نظر واخلو، بیا دا چې دومره پوښتنه به بیا دا وکړو چې لوجستیک یا هوایی برخه کې ځینې تخنیکی کارکون که فکر کوم اوس هم شته د هغوی په ارتباط کې وغږیږئ.
مهرباني، په خیر وي سید. زه به رامز پور صاحب ته هم د اختر مبارکي وړاندې کوم او د حقوقي برخه کې چې کوم باس هغه درلوده او د نړیوالو بشري حقونو په برخه کې چې کوم باس درلوده مطلقا د تایید وړ دی. څه شی چې دوی ویل چې وسلوال پوز د یو هیواد ملي بنسټ دی، هغه ته باید په درنه سترګه او د یو ملي پنګ په سترګه ورته وکتل شي. دا نه چې د یو سیاسي او یا تنظیمي ډلې په سترګه هغه ته وکتل شي. او دا نیمګړتیا تاسو که په یاد وي د 1901 کال کې کله چې د مجاهدینو حکومت راغی، هغه هم په سر کې وسلوال پوز رنګ او په عین ډول باندې برخوردونه درلودل چې بیا وروسته د دوه ډېرې پښیمانۍ باعث شو. کله چې دوی پوه شو او کله هوښیار شو نو بیا یې ډېر قدر ورته ورکوو. نو زه به راشم مشخص بیا هم ستاسو پوښتنې ته چې متاسفانه کوم څه چې مجاهد صاحب وایي دا واقعیت نه لري. المر په دوه ګوتو باندې نه پټیږي، په بینالمللي کچه باندې پوره مستند اسناد شته دي، د مطبوعاتو سره اسناد شته دي، د ډېرو هغه بنسټونو سره چې په دې برخه کې فعال دي په افغانستان کې، هغه سره مکمل استاد شته دي چې د دوی برخورد د وسلوال پوز منسوبینو سره لکه څنګه چې دوی وایي داسې نه ده. یو دویم متاسفانه چې دوه مشرتابه د کچې کم فرامین او هدایات او احکام چې راځي هغه د متوسط قدمي او د ټیټ قدمي لپاره د طالبانو د منلو وړ نه دي. او بل د دوی خپلمنځي اختبالي
بله موږ تاسو راغاوو جناب جنرال صاحب مهرباني.
د دوه خپلمنځي کوم اختلافات چې لري چې هغه هم اوس بربند شوی دي په نړیواله کچه او په ملي کچه باندې، چې دوه داخلي اختلافات هم د دې باعث کیږي چې دوی په منځ کې یو انرژي. بل دغه اخلاقي جرأت باید طالبانو ټول مسولین وکي حاکم څه چې واقعیت ده هغه ولستا او نړیوالته په ډاګه کې یو کمی نیمګړتیاوي چې لري، په دې خاطر چې دوه خو امنیتي تهدیدات هم ردی، دوه په خپل منځي اختلافات هم ردی، دوه د په د دوی د ټټو قدمو د اوامرو د نه تطبیق موضوع هم ردی. ولې دا هغه واقعیتونه دي، ترخه واقعیتونه دي چې التشتون لري او په دې باندې باید صادقانه اعتراف وکړي. او که دوی خپل دا توان لري چې هغه امتیازات او هغه حقوق چې د وسلوال پوز منسوبین لري او د وسلوال پوز پخوانی شهیدان او ټپیان کورنۍ چې لري چې دوی ورته ورسي، نو دا باید به نیټولن سره شریک کړي. په دې چې موږ په دغه جګړه کې زموږ شریکان نړیوالو باید هغه هم د افغانستان د وسلوال پوز د منسوبینو په ځانګړي ډول د ټپیانو او د شهیدانو د کورنیو لاسنیوي وکړي. او کوم بشري مرستې چې دا اوس کیږي باید لومړیتوب هغه کورنیو ته ورکړ شي چې هغه د شهیدانو پورې تړاو لري او یا هغه ټپیان چې هغه پایز د مایوبیت دا غو شوی دی او هغه منسوبین د وسلوال پوز چې نن په افغانستان کې سرګردانه او به حضرت سرګردي. او یو ټکی چې زه غواړم چې په دې باندې هم رڼا واچوم، متاسفانه چې دوه هغه پخوانی امتیازات د دې منسوبینو نه اجرا کیږي. هغه کم څه چې پخوانی وختو کې دوه تور کړ شي او مثلا یو نمره یا ازمکه یا یو کور اته د بازي زایو کې داسې اسناد او شواهد هم موږ لرو چې هغه امتیازات هم د دونه برته اخیستل شوي او حتی د شهیدانو د کورنیو سره داسې برخوردونه شوي ډېر توهین حامیزه حتی هغو د هغو کورنۍ والدین یا اولادونه شکنجه شوي دي بندیان شوي دي حتی د هغو کورونه چې پلټل شوي دي د هغو کوم اسناد چې درلودل هغه یې ورته ټول شکولي دي یو اور یې ورته اچولی او ډېر سخت د توهین سره یې مخامخ کړي دي. لکه څنګه چې قدرمن میلمو فرمایل د دې مسائل او دوام د دو ټکو دوام چې موږ په تیرو څلور څلوېښت کالو کې تجربه لرو دا پرته د دې نه چې نور هم بیلوالی رامنځته کړي نور هم ستونزې رامنځته کړي او نور هم ولس ټوټې ټوټې کې بل څه لاسته راوړل نه لري او هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې حاکم دي هغه د هیچا نه پټ نه دي چې موږ په یو مرکې باندې په هغې باندې خاوره واچو د خلکو د ولس او د نړیوالو په سترګو خاورې واچو.
ښاغلی شینوار مننه تاسو ته به بیا هم راشو. اوس به ورشو ښاغلی رامسپور ته. ښاغلی رامسپور، د افغانستان تیر نظام چې ړنګېده امریکا او نور نړیوال ټولنې خپل مرستې قطع کړلې، یو لوی برخه پیسې د اردو باندې لګیدلې چې دغه پیسې راسان قطع شولې او تر هغه مخکې هم د پاو سره مرستې کمې کړې وي، مثلا په اوایي برخه کې مرستې خپل بندې کړې وي یا په ګڼو نورو تخنیکي برخو کې چې دا د پوځیانو په خبره باندې چې د سقوط پیلامه او بالاخره حکومت سقوط وکړ د پوځیانو د نه تقویت په خاطر باندې. فکر کوي که نړیوال ټولنې په غور سره کار کړی وای او په پخوانی اردو باندې پیسې نوی باندې کړي یا هڅه کړي وای چې اردو وساتل شي، فکر کوي دا کاري کولای شو که څنګه؟
یو شی خو مونږ او تاسو ته او ټول هیوادوال ته ډیر جوته ده چې متاسفانه د فساد شتون یو د هغو عواملو څخه و چې د مخکنی نظام د سقوط لامل شو. یو ریسرچ باندې چې ما مخکې کار کړی و تقریبا دوه درې کاله په ټول ولایتونو کې افغانان دا ویلي و چې فساد داسې یو سرطان غوندې یو شی ده چې متاسفانه د دولت په ټولو ارکانو باندې تاثیر اچولی دي او بالاخره هم همدا فساد و چې د سقوط لامل هم وسي او د هغه عواملو څخه و. نو دنیا هم تقریبا استرلی شوي وو، کومکونه ډېر راغلي، څو استفاده ترې ډېر وشو. یو څو ورځې مخکې د سقوط د کابل نه تاسو په رسنیو کې اورېدلی یاست چې درې لکه لیټره د تیارو تیل د زابل د کوم قلوردو یا هر څه چې هلته وو د هغه ځای څخه غلا شوي وو. نو داسې فکر وکړه چې یعنی په ملي کچه په ملي اردو کې هم داسې فساد په لوړه کچه موجود وو او دا د سقوط لامل وو، دنیا ترې خصصې وو. زه فکر نه کوم د دنیا پالیسي تغییر خوړلی وو. متاسفانه دنیا د موږ د سیاستوالو څخه د موږ د رهبری څخه ډیر مایوس وو، هماغه وخت هم وروسته هم او د سولې په لاره کې هم هغه کوم قدمونه یا ګامونه چې اخیستل شوي وو هغه هم ډیر ګړندی نه وو، هغه هم ډیر په یو سوچه نیت سره نه وو متاسفانه. نو همدغه ټول د سقوط لامل شو. په هر حالت اوس هم بیا هم چې موږ او تاسو ګورو موجوده نظام هم د طالبانو د موجوده کسان چې په رهبری کې ناستې دوی هم دیخوا اخوا دنیا ته مراجعه کوي. په اردو وروستۍ ورځو کې دوی قطر ته لاړ او د قطري چارواکو څخه د افغانستان د موجوده نظامی قوتونو چې په هر شکل دي موږ ورته وایي اردو ملي خو ویلی نه سو ځکه چې د اردو ملي تعریف ورباندې صدق نه کوي، د دې دپاره د $15 میلیارد د مرستې غوښتنه کړې ده چې دوی معاشونه ورکړي. نو دا عین شی دی. قطر هم هغه هیواد دی چې هلته د انتقام مرکز دی او د امریکا د دولت سره نږدې اړیکې لري او د دوی څخه مشورې اخلي. نو تقریبا موږ په عین حالت وو. هماغه حالت دی سوالګری او ګدایي چې موږ مخکې ورسره مواجه وو، یو غریب ملک اوس هم ورسره لرو مخامخ یو او بیا هم دغه موجوده کسانه موجود دنیا څخه کومک واخلي چې دا کومکونه اخیستای شي او دا کومکونه کیدای شي جاري وساتل شي یا له سره پیل شي. نو په دې کې باید د هغو کسانو چې دوی امتیازاتو د اقتصادي حقونو په چوکاټ کې دوی ورته دغه وو مستحق وو د دوی امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي. ما مخکې هم یاد کړو اوس هم یادوم چې په دغه د سیاست د حفظ چې یو ګروپ حفظ کې یو کټګوري اشخاص حفظ شي دوی امتیازات واخیستل شي دا نو دا سیاست کار نه ورته نن سبا په دنیا کې خصوصا په افغانستان کې او دا د نور وطن د خلک او د موجوده حاکمیت په منځ کې د نور وطن لامل کېدای شي. توهین او تحقیر د خلک هغه کسان چې په ډیر یو پاک نیت سره دوی کار کړی وو، خپل اقتصادي حقونه کارول، خپل استعداد کارول، د یو پرنسيب او چوکاټ په سیستم کې دوی جذب وظیفه شوی وو، نو د دوی توهین او تحقیر هم د نتیجه نه ورکی، دا خلاف د کرامت انسانی ده، دا خلاف د اسلامي اصول ده. نو زه فکر کوم چې دا کومه کونه نیم ثواب کیدای شي بیا فایل سی، خو پدې کې بعد دا امتیازات او حقونه هم باید خوندي وي.
مننه کوم ښاغلی شینواری، د تاسو نظر به امر واخلو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد قطر ته تللی والته له امیر سره خبرې کړې دي. دفاع وزیر سره د پخپله مرکه کې بیا ورسته وویل چې د پاوز د ماشونو په خاطر هم غوښتنې کړې دي، د سرحدونو د ساتنې لپاره د تخنیکی وسایل او مرستو غوښتنه کړې ده. واغوی ورسره د خبره باندې چې د مرستو ژمنې کړې دي، لکه څنګه چې ښاغلی رامسپور وویل خو امریکا هم شته، سنتکام مرکز دی او د امریکا نږدې متحده او ملاتړی دی په سیمه کې، او د امریکا تر نظر لاندې ډیر د افغانستان په سیاسي مسایلو کې برخه اخیسته د قطر. فکر کوي په دې شکل باندې به برته ممکنه وي چې د پخوانیو پوځیانو غم هم وخوړل شي، د دغو پیسو نه چې احیانا ورکول کیږي یا داسې ټکی یا شرط به ایښودل کېدای شي چې د دغو پخوانیو پوځیانو غم هم پرې وخوړل شي، که څنګه؟
تاسو ګورئ، یو دا د پخوانی پوځیانو پاس د دغو حقوق او امتیازات، او یو د نوی د دوه په اصطلاح د پاوز د جوړیدو او تشکیلودو باس ده. لومړی به راشم دغه د پاوز موضوع ته. ګورئ تاسو، هر هیواد چې ترڅو هغه دولت یو لوی استراتیژي ونه لري او په هغه کې پوځي دکترین تعریف شوی نه، تر هغه پورې هغه تشکیلات چې د اړتیا په بنسټ باندې په دکتورینو کې تعریف شوي هغه رامنځته نشي، او د هغه ظرفیتونه چې کوم ظرفیتونو ته د هغه پوز د لپاره اړتیا ده او کوم امکاناتو ته اړتیا ده، دا په ډاګه او تعریف نشي، چې په دې خاطر چې دا د یو هیواد یا د یو دولت یو ولس د بقا د دفاع لپاره په پام کې نیول کیږي. نو تر هغه پورې زه فکر نه کوم چې یو هیواد هم د تجربه کوي چې په داسې بنسټونو باندې چې هغه تر اوسه پورې هیڅ نوې تعریف نه لري او هیڅ نوې مشروعیت نه لري، هغه دې مرسته وکړي. یو دویم، هغه ظرفیت ته چې اړتیا ده چې یو پاوز یا یو وسلوال پاوز رامنځته شي، هغه د طالبانو په صفوفو کې چې هغه تخصصي ظرفیت ده هغه نه دی لکیږي. نو دا هغه په بنسټ باندې ترڅو چې زما په هند منګه یو سیاسي حل لارې ته د ټولو خواو سره دا هیواد په کچه باندې ونرسیږو، در هغه پورې دا بحثونه فکر نه کوم چې هیڅ ځای ونیسي. او هر څونه چې غوښتنی وي او هر څه چې وي، مثلا تاسو ګورئ کومه پوځي تجهیزات او نور وسایل د پاوز د پاره غواړو، نو د هغه د استعمال د پاره خو مونږه متخصصین ته اړتیا لرو. هغه متخصصین آیا طالبان هغه ظرفیت لري؟ آیا په دومره لنډ وخت کې دوه د توانمایی درلودل چې داسې ظرفیت تولید کړي؟ نه، بل څه قاعده ده چې
ښاغلی شینوارې، ما مخکې یو پوښتنه کړې وه چې د لوجستیک او په تخنیکی برخه کې لاغې ډلې د هوایي تخنیک ځینې کسان فکر کوم پاتې دي، دوی ځینې تیاری هم جوړې کړلې، نو فکر کوي طالبان به دغه کسان وساتي که څنګه، او څومره مهمه ده چې دغه کسان ولري له ځانه سره؟
تاسو وګورئ هغه کم د برخې چې تاسو یادې کړلې هغه ډېرې محدودې دي، هغه اصلا په محاسبه کې ناراضي، او دا هغه سره هم داسې چلند کیږي چې متاسفانه هغه هم د خپل وضعیت نه رضایت نه لري، ولی یو مجبوریت ده، دا مجبوریت بنسټ باندې مجبور دي چې اما کم مسولیت چور سپارل کیږي هغه اجرا کی، ولی هغه په داسې کچه نه دي چې هغه د باس موري دی او داسې یو فیصدي چې موږ وایو چې یو لوړه کچه ده، ډېر یو محدود کسان دي چې هغه هم دوی هم همیش هغه بیلګه ورکوي. او هغه د وسلوال پوز ټول منسوبین ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې هغه نه در کوم سیاسي ډلې پورې، نه در کوم سیاسي شخص پورې تړاو لري، هغه د افغانستان ملي پانګه ده، هغه د افغانستان د بیت المال باندې، د افغانستان د خلکو په حقوقو باندې روزل شوی دي، او د هغه نه باید پوره ګټه واخیستل شي. ولې دلته موږ راځو دې ته چې طالبانو سره تر اوسه پورې هغه کم سیاسي جوړجاړی چې دی چې ټولو طرفونو ترمنځ رامنځته شي، متاسفانه هغه نه ده رامنځته شوی. اوس ټول هر څه واګي د یوې ډلې په لاس کې دي، او دا د افغانستان تیرې تجربې ښودلې ده چې داسې یکتازي او داسې په تناو درېدل په میدان کې دا د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د راتلون کې د پاره او د افغانستان د ملي ګټو د پاره په ګټنه تمام شوی او نه تمامیږي د نه ورسته هم او هغه څه چې وس په وسلوال پاوز کې په محدود ډول باندې فعال دي هغه دوه داسې سندې چې موږ په غیبه باندې پاسو کو او یا هغه د بیلګې په توګه باندې وړاندې کو.
مننه کوم ښاغلی رامسپور وختم په کمیدو دی تاسو ورستای نظر بم راواخلو د دې ترڅنګ چې خپل پیغام راتوي دا راتوي چې څومره ممکن ده چې دغه د پخوانی پوزیانو د ماشونو په ورکړه کې طالبان برلاسي شي او څه باید وکړي چې دغه ستونزه ور هوا راکړي شي.
مننه د شنواری صاحب د خبرو په تایید سره به درځو کوم چې تر هغه وخت پورې چې یو حقوقي چوکات اگر کوم چې شنواری صاحب فرمایل شي او ډاکټرین تعریف شوی ډاکټرین د ملي اردو څخه موجود نه دی دا به ډیره سخت سړی پښوینی وو چې سکیږي نو له هر څه مخکې دغه موجوده حاکمیت چې دی دوی به توجه وکړي چې ځان ته حقوقي تعریف پیدا کړي ملي او بین المللي مشروعیت پیدا کړي او د ملي مدافع قوتونو ساختار او تشکیل باندې دوی ارخیز کار وکړي او د متخصصینو نظریات واخلي او ورته یو جامع طرح جوړ کړي. نن سبا دغه چارې چې روان دي دا فقط په اندیوالي په سیستم باندې روان دي او دې ته موږ نشو کولای چې د ملي اردو تعریف ورته ورکړو. نو د دې په اساس هغه وخت د حقونو خوندي کیږي او د مصالح پخوانی کسانو حقوق او امتیازات خوندي کیږي چې دوی د یو جامع طرح باندې چې په هغه کې هم ملي وفاق مطرح وي هم د افغانستان آینده پکې مطرح وي او ملي منافع پکې مطرح وي هغه باندې کار وسی.
ډیر مننه کوم ښاغلی رامسپور محمد ابو الاحرار رامسپور د بشري حقوقو کارپو چې پروګرام کې مشترک وکړ. ښاغلی جنرال شینواری تاسو هم خپلې ورستۍ خبرې لاندې راون غاړې چې پروګرام له خیره خلاص کو.
سعید او اخیری خبرې کوم مننه.
مهرباني سه
دا ستانګزر صاحب خیر وي سه زما فقط خپل پیغام په دا ډول باندې وړاندې کوم چې تاسو د نورو اصلوال پوز منصوبینو یادونه وکړه ولې د متقاعدینو چې هغه اصلي مستحقین دي او د شهیدانو ټپیانو کورنۍ چې هغه هم ټول اصلي مستحقین دي هغه هم د باس وردی. تاسو وګورئ یو افسر یا یو منصبدار د خپل ټول عمر د یو هیواد او ولس په چوپړ کې تیري ولې په اخر کې چې کله هغه تقاعد تزي هغه تقاعد امتیاز دا هغه د خپل معاش نه دا هغه د خپل هغه امتیاز په هغه وخت ورکړ شوی دی هغه وزکیږي او بیا پس لاغې نه تقاعد کیږي هغه امتیاز ورته ورکول کیږي تر هغه پورې چې هغه ژوندې یو یو هغه مقررات بیا نه جدا دي هغه هم تر اوسه پورې د وسلوال د پوز د متقاعدینو نه دی اجرا شوی. بل ټکی چې کچیرته نړیوال غواړي چې د وسلوال پوز منسوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته بشری مرستې ورسیږي زما هیله دا ده چې دا غو د پاره خپل مشخص یو آدرس جوړ شي. موږ د طالبانو په لاس باندې باور کول سخت ده چې د طالبانو د لارې نه دي د وسلوال پوز منسوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته کومې بشری مرستې چې ایجاب کړي چې د دوه دلارې ورسیږي او دوی په خپل منځ کې ډیر زیات ستونزې لري دا اوس د سیمې متاسفانه حتی دوی خپل هغه افراد او خپل منسوبینو ته امتیازات او کوم هغه څه چې دا اوس دوه امکانات کې لري هغه ورته نشي رسوله او په عین ډول باندې دوه ډیر هغه ناخوالي لري چې دوه د ظرفیت له هغه څخه
مننه کوم ښاغلی
تثبیت کی او دغه امتیازات وري.
اجمل عمر شینواری د پخوانی نظام د امنیتي او دفاعي سکتور وایان کور مودان چې په پروګرام کې مبارخه واخسته اوریدونکو له تاسو هم مننه چې دغه ګردای مویزمو تر دې د مر سره واورید. مننه.
تکه دې وطن وطن سوې دې چمن چمن تکه دې وطن وطن سوې دې چمن چمن هي پاکه وبغواړي وین وینا دغواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي جنگ استړې دے زخم خوب وړې دے او ډېر له جنگ استړې دے زخم خوب وړې دے سول ستارات لغواړي سول ستارات هو سول ستارات لغواړي سول ستارات لغواړي خې
خی پاکی و بغواری وینا وینا نغواری جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا جنگ زتا